12-31-38.
شپږ بجې دی د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعته خپرونه کې چې طاهر روحاني راسره په تخنیکي برخه کې همکاري کوي، اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیسو ته امر کړی څو په اورزګان کې د ملکي وګړو د په وژلو او جنسي تیري باندې تورن عبدالحکیم شجاعي چې د وسلوالې ډلې مشر دی مشر دی ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي اړیکو په اړه د خبرو اترو موضوع هم سیړو، خو په سر کې له جانقه الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو ته په اورزګان ولایت کې د یوې غیر مسؤلې وسلې والې ډلې د قومندان د نیولو امر کړی. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي د ځمکو غصب او ناقانونه لوړپوړو ودانیو ستونزې رامنځته کړې، او د امریکا دفاع وزیر وایي جنرال ایلن با د هغه پر ځای د بل کس د ټاکنې تر وخته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په دندې پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ته په اورزګان ولایت کې د عبدالحکیم په نامه د یو غیر مسؤلې وسلې والې ډلې د قومندان د نیولو امر کړی دی. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ نن د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې ژمنه وکړه چې په ډېر لنډ وخت کې به شجاعي د قانون منګولو ته وسپاري.
زه به تاسو ته د وزیر داخلي په توګه دا ډاډ درکوم، زه د دې پروا نه لرم چې څوک چا پسې ولاړ دی. زه به دا نیسم، هدایت مې ورکړی چې په هر ډول کېږي دا سړی مې نیسي، او درته اطمینان درکوم چې تر ما راورسېده بیا نه څوک نشي خوشي کولی.
دا اورزګان یو شمیر اوسیدونکو چې شجاعي د زیات شمیر بېګناه خلکو په وژنې تورن کړی، د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته شکایت کړی دی. په خپله شجاعي تر اوسه په ده باندې د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال وایي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ځمکو غصب او د لوړپوړو ودانیو ناقانونه جوړولو یوه ستونزه رامنځته کړې ده. کریم خلیلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ورته ستونزو د حل یوازینۍ لار د ستونزو له عاملینو سره جدي او قانوني چلند دی. نوموړی وایي د کابل ښار په سلو کې اویا اوسېدونکي په غیر پلان شوو سیمو کې استوګن دي او له همدې امله د ښاري امکاناتو څخه محروم پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت نن د پاکستان له ځینو مذهبي او پوځي چارواکو سره وکتل. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي هیئت د خپل سفر په جریان کې نن د پاکستان د جمعیت علماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې دا خبرې ګټورې وبللې او هیله وښوده چې د تیر په نسبت به یې اغېز زیات وي. د سولې د عالي شورا دا 15 کسیزه هیئت چې مشري د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني کوي، تر دې دمه د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي، او تمه ده چې له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره به هم خبرې وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار باندې د نن سهار راکټي حملو یو کس وژلی او درې نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیې قومندانې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دوه توغندي د کابل د هوایي ډګر په ساحه کې او یو هم د شمشاد خصوصي ټلویزیون په محوطه کې لګېدلی چې تلفات نه لري. د اعلامیې له مخې څلورم راکټ چې د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په یوه سراچه موټر لګېدلی، یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د امنیې قومندانۍ مسؤلین وایي چې دغه راکټونه د دې سبز د لوري ویشتل شوی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. او د افغانستان بانک وایي ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو انتقال د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه لوړه کړې ده. د افغانستان بانک رئیس وایي ځینې هیوادونو ته چې نړیوال فشارونه پرې راغلي د افغانستان له بازارونو څخه بهرني اثار انتقالیږي. د کوم هیواد نوم وانخیست خو ظاهرا اشاره ایران ته وه چې دا مهال له سختو نړیوالو فشارونو سره مخ دی. پخوا تر دې یو شمېر صرافانو ویلي وو چې ایران له افغانستان څخه ډالر وباسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو عمومي قومندان جنرال جان ایلن له هغې ښځې سره د نامناسبه مکالمو له امله تر څېړنې لاندې ده چې د سی آی ای پخوانی رئیس ډیوډ پیټریاس هم پکې دخیل دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي څېړنو په ډاګه کړې چې د جنرال ایلن او جیل کیلی ترمنځ د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ د مکالمو په زرونو صفحې تبادله شوې دي. کیلی د پیټریاس د کورنۍ دوست ده. ویل کېږي چې د هغه د ملګري پالا براډویل لخوا ورته د ګواښونو ایمیلونه رسیدلی دي. کله چې د پیټریاس او براډویل د محبت یا نامشروع اړیکو خبره افشا شوه، نوموړی مجبور شو چې د سی ای له ریاست څخه استعفا وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پرېتا په یو بیان کې ویلي، په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو او د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال ایلن نومول د حقایقو د رابرسه کېدو تر وخته پورې ځنډولې دي. په بیان کې ویل شوي، جمهور رئیس باراک اوباما هم له دغه ځنډ سره موافقه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پرېتا زیاته کړه، جنرال ایلن به تر هغه وخته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په دندې پاتې وي چې سنا د ده پر ځای د جنرال جوزف ډنفورد ټاکنه تصویب کړي. لبل خو د امریکا د متحده ایالاتو خبری رسنۍ وایي، د فدرال پولیسو ادارې یا اف بی آی د سی آی د پخواني رئیس ډیوډ پیټریاس د ملګري کور لټول ده. راپورونه وایي د استخباراتو د فدرال ادارې یو شمیر ماموران د دوشنبه په ورځو کې په نارت کارولاینا ایالت کې د پالا براډویل کور ته تللي ول. د اف بی آی یو ویاندې منلی چې د دوی ماموران د براډویل کور ته ورغلي، خو دا نه دی ویلي چې مقصد یې څه و. اف بی آی تحقیقات کوي چې له پالا براډویل سره د پیټریاس اړیکو کوم امنیتي ګواښ نه وي پېښ کړی. په بلوچستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او لس نور ټپیان دي. داسې بریښي چې په دې چاودنه کې حکومت پلوي ملیشیا په نښه شوي وي. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي مشال راډیو ته وویل، بم په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و او له لرې واټن څخه خلاص شوی. بم هغه مهال وچاودېده چې د کوټې ښار په یو عمومي سړک کې د سرحدي ملیشو د موټرو کاروان د تیرېدو په حال کې و. په چاودنه کې یو موټر چې ملیشیا پکې سپاره و سخت زیانمن شوی دی. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د سوریې د نوي مخالف اعتراف د جوړېدو هرکلی وکړ. آشتن نن په قاهره کې د اروپایي اتحادیې او عربي اتحاد په غونډه کې ژمنه وکړه چې اروپایي اتحادیې به د دغې نوې ډلې ملاتړ وکړي. مونږ د سوریې وحشتناک حالت ته خاص پام اړولی دی. زه غواړم په دوحه کې د نوي کار د ترسره کېدو هرکلی وکړم چې بېلابېلې مخالفې ډلې سره یو کړي. د سوریې خلک به پکې شامل وي او خپلو خلکو ته په وړاندیز کې به سره ژمن وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره په داسې حال کې مصر ته لاړه چې د عربي اتحاد او د خلیج د هیوادونو د همکارۍ شورا د سوریې د ملي ائتلاف او د سوریې د انقلابي او مخالف ځواکونو نوی جوړ شوی سازمان د سوریې د خلکو د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپیژند. دا سازمان په قطر کې د امریکا او عربي هیوادونو په ملاتړ سره جوړ شو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنۍ خبري مو چل اورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو ته د محلي قمندان عبدالحکیم شجاعي چې د ملکی وګړو په وژلو تورن دی د نیولو حکم کړی دی.
ما یې د گرفتارۍ امر ورکړی دی. زه د دې پروا نه لرم چې څوک چا پسې ولاړ دی. زه به دانیسم چې په هر ډول کې
د سولې علي شورا لوړبه اچې پاکستان ته په سفر دی. نن یې په اسلام آباد کې خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. حقانی شبکه چې په افغانستان کې تر ټولو خطرناک شبکه ګڼل کیږي، له امریکا سره په یو شرط د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړی دا چې کوم شرطونه وړاندې کوي په دې اړه په روانه خبری مجله کې تفصیل اوریدلی شئ. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د ولسي جرګې د هغه پریکړې په اړه مخالفت څرګند کړ چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو تنو بهرنیانو د موجودیت په اړه کړی ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني چپ یو 2290 سربیره په ټول افغانستان کې د غراس په لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه هم په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو ته د محلي قمندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم کړی دی. د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ نن د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته ژمنه وکړه چې په ډیر لنډ وخت کې به شجاعي د قانون منګولو ته وسپاري. د اروزګان خلک وایي چې حکومت د شجاعي په نیول کې دوب کې پاتې راشي نو دوی اړ دي چې له طالبانو سره یو ځای شي. په شجاعي تور پورې د چیلې تیرو دریو کلون راهیسې په اروزګان کې 121 بې ګناه کسان وژلي. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
وروسته له دې چې د یو غیر مسؤوله وسلوال قمندان عبدالحکیم شجاعي له ظلمونو څخه پرله پسې شکایتونه وشول، د کورنۍ چارو وزارت پولیسو ته د دغه قمندان د نیولو حکم وکړ. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سه‌شنبه په ورځ د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د اروزګان ولایت هغه سیمې تصفیه شي چې شجاعي پکې فعالیت کوي. مجتبی پتنګ وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې شجاعي به په نږدې راتلونکي کې ونیول شي.
یو مسله غیر مسؤوله کس دی چې دغه سینه خپل تصفیه کړی دی. مای د گرفتاری امر ورکړی دی. زه به تاسو ته د وزیر داخلي په توګه دا ډاډ درکوم، زه د دې پروا نه لرم چې څوک چا پسې ولاړ دی، زه به دا نیسم، هدایت مې ورکړی چې په هر ډول کېږي دا سړی به نیسي، او درته اطمینان درکوم چې تر ما را ورسېده بیا نه څوک نشي خوشي کولی. انشاءالله تعالی سي لنډې ورځې کې به پایلې واورئ.
د اروزګان خلک ادعا کوي چې عبدالحکیم شجاعي د یوې اویا کسیزې وسله والې ډلې قمندان دی، او تر اوسه یې په غزنی، زابل او اروزګان ولایتونو کې 121 بېګنا کسان وژلي دي. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي د شجاعي له ظلمونو څخه په تنګ شوي، او د شکایتونو لپاره له څو ورځو را په دې خوا کابل ته راغلي. دوی د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په غونډه کې وویل که حکومت د شجاعي په نیولو کې پاتې راشي نو دوی مجبور دي چې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي. د اروزګان دوه تنو سپینګرو چې د شجاعي په لاس د وژل شوو کسانو انځورونه یې له ځانه سره راوړي وو، د کورنۍ چارو وزیر ته په خطاب کې داسې وویل:
نتیجه د دې دولت موږ دا ولیدله چې یو نفر شجاعي په نامه دوی نه نیولی سي، نه یې ترټلی سي، نه موږ ځینې خلاصولی سي، نه د رخ معلومېږي چې دا اوس د چا د خواسه دی، پر موږ باندې دا غم د چا د خوا نازل دی، دا بلا د کومې خوا نازل ده؟ او زموږ دین په خدای قسم چې دغه غور زموږ ونه سي، موږ به دغه مجاهدین بېرته هغه خپل جهاد ته لاس اچو، د دغه دولت په ضد به جنګېږو.
طالب مې ولي، حکومت مې ولي، زموږ چاره به څه شي؟ موږ بېرته مجبور یو چې د طالب سره ټوپک واخو وغره ته وخېژو. حکومت موږ دې اندازې ته رسولي یو.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو مشر علیشاه احمدزي ویلي و چې د خپله یو ځل عبدالحکیم شجاعي نیولی، خو په خبره یې بیرته خوشې شوی دی. ښاغلي احمدزي وویل معلومه نه ده چې شجاعي د چا په سپارښتنه بیرته خوشې شوی، خو له دې وړاندې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته ویلي چې شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال په سپارښتنه خوشې شوی دی، خو د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال کریم خلیلي دفتر دغه تورونه بې اساسه وبلل. حکیم شجاعي د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اروزګانیانو په خبره دا محل په اروزګان کې وو امنیتي پوستې لري. هڅه مو وکړه چې د دغو تورونو په اړه د عبدالحکیم شجاعي نظر هم راواخلو، خو په دې ونه توانیدو. بلخو خپل شجاعي هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې پولیس ته امر کړی چې په اورزګان کې د ملکی وګړو په وژلو تورن د وسلوالو ډلې قمندان عبدالحکیم شجاعي ژر تر ژره ونیسي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه نږدې شوې ده. پنیتا دوشنبه پر ورځ ویل چې سپینه ماڼۍ او د پنټاګون چارواکي هیله مند دي چې په څو راتلونکو اونیو کې به د هغو امریکایي عسکرو شمیر معلوم کړي چې له افغانستانه په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. پنیتا ویل په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن پر دغې پروسې څارنه کوي. پنیتا زیاته کړه موږ اوس پر څو انتخابو چې جنرال ایلن رامنځته کړي غور او لسپینې ماڼۍ سره کار کوو، او زه هیله مند یم چې په څو راتلونکو اونیو کې به دغه پروسه بشپړه شي. نوموړي ویل د عسکرو شمیر به په دې پورې تړلی وي چې موږ د تروریزم ضد جګړې یعنی د تروریزم ضد عملیاتو داسې کمانډایي ځواک لپاره چې اوسامه بن لادن یې وژي او هم افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، هوایي ترانسپورټ او نور ملاتړ لپاره څومره عسکرو ته اړتیا ده. په دې اړه نوریاس نوري د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل سره خبرې کړې او لومړی ترینه پوښتنه کړې ده چې که د افغانستان وضعیت په 2014 کال کې په همدې ډول فکر نه کوي چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د مشخص شمیر په اړه پریکړه به اوس له وخت نه مخکې وي. هغه په ځواب کې ویل:
بعضي اوقات د امریکایي وزارت دفاع یا کله کله هم د دې سیاستمداران داسې پیش له وخته یو خبره وکړي چې هغه د افغانانو په ګټه نه بلکې د مخالفینو په ګټه وي. زمونږ هدف اصلي دا ده چې په دغه وخت کې تر 2014 کاله پورې مونږ دغه جګړه یا د سولې له لارې او یا د قوت له لارې باید حل سي چې افغانان په آزاده توګه یو نفس وایستی سي او ارامي دې وطن ته رسي. وطن ډېر وران دی، خلک ډېر په تکلیف دي. زه فکر کوم د دغه خبرو وړاندوینه یا د اوس ویده دغه به په درد نه خوري. بهترینه لاره دا ده چې دوی له افغانستان سره د همغږۍ یا د تشریکي مساعی په باره کې خبرې وکړي چې دوی څنګه کولی شي په زر د دو کلو کې د افغان اردو هم پیاوړی کا او په زمین کې د مخالفینو سره په ګډه څنګه عملیات وکړه چې دوی کولی شي امنیت افغانستان ته راشي. او یا خود دومره وکولی شي چې مخالفین دې ته اړ شي چې څنګه دوی خبرو ته کښېني او په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شي. او دویمه خبره دا ده مخکې له دې نه چې دا خبرې وشي اول زموږ په ګاونډیو باید فشار راوړل شي چې دغه مراکز د مخالفینو له بینه لاړ شي. په عین حال کې د مخالفینو دپاره یو بری ویل کېږي چې دوی هغو ته مورال ورکوي چې څومره به پاتې شي او څومره به پاتې نه شي. دا خو ډېره مخکې خبره ده او ضرورت دی چې ده.
امرخیل صاحب، تر اوسه پورې امریکایي چارواکو په دې اړه خبرې نه وې کړې چې له 2014 کال وروسته چې د امریکا د 18,000 ځواکونو ډېره برخه له دې هېواده ووځي څومره شمېر عسکر باید په افغانستان کې پاتې شي. راځو اوس دې ته که چېرې دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې دومره شمېر عسکرو ته اړتیا ده، ستاسو په نظر په 2014 کال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تشکیل پوره کېږي او څه ناڅه هم دوی مجهز کېږي، که چېرې وضعیت په همدې ډول وي، څومره شمېر امریکایي عسکرو ته اړتیا شته په افغانستان کې؟
زه خو داسې فکر کوم که چېرته افغان پوځ سمبال شي او په رښتیا ښوونه او روزنه یې دې درجې ته ورسیږي، زه فکر کوم چې د خارجي عسکرو یا د امریکایي عسکرو به حتی ضرورت پاتې نه شي دلته څومره دوی پاتې شي یا پاتې نه شي. په شهر دې دي چې صداقت وجود ولري. مونږ څه شته اړتیا لرو؟ مونږ اړتیاوې څه دي؟ مونږ د نفوسو په لحاظ یا د افرادو په لحاظ کولی شو 300,000 دغه راټول کړو عسکر، دې کې شک نشته. ولې دغه سلا، دغه مهمات، دغه تخنیک، محاربوي تخنیک اوسنی دغه به څوک ورکوي او څنګه به ورکوي؟ دا ډېره مهمه خبره ده. هوایي ځواک نه لرو، څوک به ورکوي، څنګه به ورکوي؟ دا ډېره مهمه خبره ده. که چېرته واقعا دغه شیان ورکړل شي، زه فکر کوم چې غیر له دې نه چې یو څو مشاورین وي او یو څه د دغه نوي تخنیک دپاره د تعلیم و تربیې د ښوونې روزنې دپاره یو څو کسه پاتې شي، دا به بهتر وي. ځکه افغانان خبره کولی شي که رښتیا سمبال شي دا جګړه مخته بیایي.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د ماموریت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د سولې علي شورا لوړ بهات پاکستان ته په سفر بوخده او په اسلام آباد کې خپل لیدونو کتونو ته دوام ورکوي. دا چې دغه شورا غړو نن له چا سره خبرې اترې تر سره کړې دي او په دې اړه ورستي معلومات سي د همداسې بل په خبر څخه د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار را سره د ټلیفون په لیکه کړي. انګار صاحب، خبرونه ته په خیر راغلي. کدارته وي چې د سولې د علي شورا غړو نن د پاکستان له کومه مقامات سره خبرې کړې؟
بله، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. د سولې علي شورا هیات وروستي معلومات په دغه چې نن یې ناوخته مال د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره کتلي او وروستي تماس چې موږ ورسره نیولی و د قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي د فاني امیر سره هم په ملاقات په پروګرام کې و. د دې وړاندې نن سهار مولانا فضل الرحمن سره د جمعیت علماء اسلام د مشر سره چې د طالبانو سره نږدې روابط په دې سره ملاقات و او همداشان تر هغه وروسته یعنې غرمې نه مخکې د پوځ د لوی درستیز جنرال شپاس پرویچ کیانی او د یو شمېر نورو جنرالانو سره په جی ایچ کیو یا د پوځ په مرکز کې کتلي وو او همداشان وایي چې نن شپه هم ځینې ملاقاتونه شته د بعضې سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره، همداشان د ځینې عالي رتبه دولتي مقاماتو سره چې په دغه پروسه کې په یو نه یو ډول دخیل یا همکار بلل کېدلی شي.
بله انګار صاحب، په پاکستان کې مطبوعات دغه راس کتونکي څه نظر لري؟ آیا دا هم د پخوانیو سفرونو په شان چې کومه واضحه نتیجه نه ده ورکړې، هماغه شان سفر بلل کېږي؟ او که دا ځل د پاکستان له نقطه نظره کې وګورو، کوم بدلون شته؟ یعنی کوم امیدواري شته د سفر ته؟
پاکستان کې مطبوعاتو دا موضوع د چې تقریبا کوی چې بيخي چندان نه دراخېسته. چاپی رسنۍ هم یوازې یو لنډ کی خبر په شکل راخېسته، تلویزیونونه هم ډېر څه نه وایي او یو وجه دا چې دوی په خپل هم د افغان ډیپلوماټانو نشي معلومات کړي دي او د فیصله دا شوې د دواړو خواو نه چې تر وروستۍ شېبې چې دوی ممکن یو ګډ خبري کانفرنس ورکړي، هغه هم لا پوره معلومات نشته چې ورکوي کنه. خو وایي چې مطبوعاتو سره به هېڅ ډول رابطه نه کوي. مطبوعاتو چندان ډېر نه دی راخېستی دلته، ولې دغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان چې دي هغوی چندان ورته خوشباوره نه دي. په دې چې هغوی وایي چې خو هم همدغه سي سفرونه شوي دي دوړو خو ترمنځ او په اصطلاح غوړي وادي شوي دي ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي لکه استاد رباني چې راغلی و هم همدغه سي ډیر وادي ورسره وشولي نو چندان امیدواري د کاکوهانو په نظر ورسره نه لیدل کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو په پیښور کې د ازادي راډیو همکار مجیب الرحمن انګارو چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د سفر په اړه ورستي معلومات راکول. حقانی شبکه چې په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه شبکه ګڼل کیږي له امریکا سره په یو شرط د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړی. دغه شبکه د رویټرز اژانس په وینا تر 2014 کال وروسته تر بلې هرې ډلې د افغان حکومت لپاره ډېرې ستونزې پیدا کولی شي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د حقانی شبکې د یو جګپوړي قومندان په وینا رویټرز اژانس څرګندوي چې له واشنگتن سره د سولې خبري د طالبانو په مشرۍ ترسره کیدای شي. د حقانی ډلې د قومندان په داسې وخت کې د مشروط سولې مسله یاد کړې او نرمشت شولې چې دې ډلې ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د لویدیځو ځواکونو فشار به پرې زیات شي. دوی میاشتې مخکې امریکا حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړه او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دې شبکې بندیزونه ولګول. حقانی شبکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې مرکزونه دی وایي دوی د طالبانو برخه دي او د سولې په هر بهیر کې باید فعاله ونډه ولري. امریکا بیا حقانی شبکه له طالبانو بیل ګڼي. افغان حکومت بیا وایي چې له دې ډلې سره خبرې نشي کېدای. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیزي تیره اونۍ وویل د حقانی شبکه په هغو شرایطو سمه نه ده چې د سولې خبرې ورسره وشي. د دې شبکې قومندان چې د نوم له څرګندونو ډډه کړې متحد ایالتونه ملامت کړل چې د سولې په هڅو کې صادق نه دي او هڅه کوي چې د دوی په منځ کې بیلتون پیدا کړي. د حقانی ډلې دغه قومندان رویټرز اژانس سره یو نامعلومه ځای په ټلیفون وویل که چیرته د طالبانو د مشر مولا محمد عمر په مشرۍ د کوټې شورا پریکړه وکړي چې له امریکا سره خبرې وکړي نو موږ یې هم هرکلی کوو. طالبانو په پسرلي کې ویلي وو چې دوی له امریکا سره د سولې خبرې ځنډوي. یو افغان چارواکی چې د سولې په هڅو کې فعاله برخه لرله تیره اونۍ وویل افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او تر 2014 کال پورې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ هیله هم نشته. د امریکا له لوري په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملې دوته د دې ډلې قومندان اشاره وکړه چې له دې دا معلومیږي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې خبرو ته زړه نه شکوي.
د احمد شیبر پر ریپورت کې مور دل چې حقانی شبکې په افغانستان کې تر ټولو خطرناک شبکه ده او له امریکا سره په یو شرط د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. بل لور ته د حقانی شبکه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو لخوا د یو تروریستي ډلې په توګه پېژندل شوې خو څارونکي ډېره هیله مندي نه ښیي چې په پاکستان کې د دې شبکې خوندي ځای نه به له منځه ولاړ شي. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
اوس چې د حقانی شبکه نړیوالو قدرتونو د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلې، آیا په پاکستان کې د خوندیتوب ورځې پای ته رسیدلې دي؟ د دې ډلې د فعالیتونو یو شمېر پخواني څارونکي داسې فکر نه کوي. ویل کېږي چې د حقانی ډله په سیمه کې د پراخې مالي شبکې رهبري کوي او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره اړیکې شدي. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په تور لسکې د حقانی شبکې او په ځانګړي ډول د دې ډلې د یو مهم غړي شاملول د ډیرو لپاره غیر مترقبه کارو، ځکه پاکستان اوسمهال د امنیت شورا د 15 غړو له جملې دی. سره له دې چې پاکستان د ملګرو ملتونو د 130 غړو په څیر د حقانی شبکې د پانګې د کنګلولو د سفر او وسلو له بندي سره موافقه کړې، خو څارونکي فکر نه کوي چې پاکستان به په یو مخیز ډول د دغه شبکې له منځه وړلو ته تیار وي. د حقانی شبکې د فعالیتونو د یو څارونکي او ژورنالیست سایرل المیدا په باور پاکستان باید په راتلونکي کې د افغان طالبانو د ډلو د ملاتړ لپاره بیا فکر وکړي. دا سدا لکه پاکستان چې مسأله د تقدیر برابرۍ غني، خو به هر کار کوي چې دوی غواړي. پاکستان او د حقانی شبکه به هغه څه چې غواړي تر سره کوي، خو موږ اوس د داسې یو دولت څخه چې د تروریزم ملاتړ کوي یو ګام واټن لرو. د حقیقت پام کې ونیسي چې اوس حتی پاکستان هم دا نه ردوي چې د حقانی شبکه د پاکستان له خاوري فعالیت کوي، نو فکر وکړي چې راتلونکي ګام به څه وي. امریکا د سپتمبر په میاشت کې د حقانی شبکه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندله او تور ور باندې لګوي چې په افغانستان کې نستورو حملو کې لاس لري. خو د ګریچن پیټرز پونوم څېړونکو او لیکوالو چې د حقانی شبکې د فعالیتونو په اړه د تحقیق لپاره پاکستان ته تللی وایي، هدا که پاکستان وغواړي هم داسې امکانات نه لري چې په شدت د حقانی شبکې وځپي او یې فعالیتونه بند کړي.
in terms of their financial operations.
یقیناً پاکستان د مالی فعالیت تګ راتک او سفرونو په برخه کې هویته خندونه پیدا کولای شي. د حقانی شبکه او د افغان طالبانو نور جلی په خوره ازادي د پاکستان د ننه ګرځي را ګرځي دا وای هغه چرنی چې د تر سره کړی د څرګندوي چې د دې شبکې مشران حتی د پېښور په توګه لوی شارونو کې هم د اوسېدو جوګه دي. خو څیرونکی پیټرس وای دا سیویره د پاکستان په خلکو او په پاوسکشته چې د حقانی شبکه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر خپل متحدانو وسله راونه ګرځوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا مشرانو جرګې او شمیر غړو د ولسی جرګې د هغې پریکړې په اړه مخالفت څرګند کړ چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو د موجودیت په اړه کړې ده. سناتورانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او دندو د قانون پر مسودې بحث وکړ خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. اسدالله لودین په رپورټ لري.
ځینو سناتورانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو د موجودیت په اړه د ولسمشر کرزی په څیر نظرونه درلودل او د دوی له موجودیت سره یې مخالفت څرګند کړ. سناتورانو د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون په مسودې بحث وکړ خو کومې نهایی پریکړې ته ونه رسیدل. دغو سناتورانو ویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موجودیت د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په معنا دی. سناتور شیر محمد اخونزاده خپل نظر داسې څرګند کړ.
زما نظر چې په کمیسیون مستقل انتخابات کې د دوه خارجانو داخلیدل دا د افغانستان په ګټه نه دی. د افغانستان ټول وګړي دا تجربه حاصله کړې ده چې دوه واره انتخابات شوی دي همدغه خارجانو چې زموږ په کمیټې کې د انتخابات و زموږ انتخابات یې بدنام کړی دی، په دنیا کې شرمولی دی. موږ نور دوی نه غواړو چې خارجان په زموږ په کمیسیون کې داخل شي. او دا زموږ د ټول سنت صاحبان د ورونو څخه خواهش مې هم دا ده چې په دې کې زموږ نظر یو شي.
ولسي جرګې له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون مسوده تصویب کړی ده. د ولسی جرګې لخوا د تصویب شوې مسودې لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې دایمي ارګان دی او په وو غړو کې دوه باید بهرانيان ووسی. د مشرانو جرګې غړو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د موقت او دایمي شتون په اړه هم بیلابل نظرونه درلودل. ځینو سناتورانو د دغه کمیسیون له دایمي موجودیت سره موافقه درلوده او دا یې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ګټور وباله. سناتور علي اکبر جمشيدي په دې اړه وویل:
با توجه به تجارب گذشته، با توجه به انتخابات
تیر تجربه و تیر انتخابات تا پاهم چه غیر شفاف او غیر عادلانه انتخابات و شده چی دی انتخاباتی شکایتون و دوریدلو کمیسیون موجود وی هغه د لپاره چې د افغانستان خلکو ته د باور فضا رامنځته کړو تر څو په پاک زړه د رای سندکونو ته ولاړ شي.
مشرانو جرګې له ډیرو بحثونو وروسته تصویب کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید موقتی ووسی. ولسمشر حامد کرزی څه موده وړاندې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرانیانو له حضور سره کلک مخالفت څرګند کړ او دا د ملي حاکمیت سره په ټکر کې یو موضوع وبلله. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اقتصاد وزیر هغه اندیښنې رد کړې چې له 2014 کال وروسته به ګواکې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شي. د اقتصاد وزیر دا څرګندونې په بلخی کړې چې رپورټ یې لسیمه د لطیف صحاق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندېوال د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې 2014 کال نه وروسته به د افغانستان اقتصادي حالت بحران سره مخامخ نسی. نوموړی وایي افغان دولت د خپلې نوې پالیسۍ په اساس د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو برخې په خپل لومړیتوبونو کې نیولي، دا ځکه چې د کرنې پرمختګ د خوراکي مسؤلیت سبب ګرځي. د افغانستان دولت د خپل نوې پالیسۍ په اساس چې د اقتصاد پرمختګ لپاره لري غوړي د کرنې برخې ته توصیه ورکړي، خپل کرنیز مکې جوړي او د اوبو لګولو سیستمونه بیا ورغوي. ارغندېوال وایي د کرنې پرمختګ د صنایع انکشاف سره ارتباط لري او موږ غواړو بزګر او صنعتکارانو ته د پورونو د ورکولو پروګرامونه برابر کړو. نوموړی وایي افغان دولت باید خصوصي سکتور سره یو ځای په هغو برخو کې پانګونه وکړي په کومو برخو کې چې خصوصي سکتور ورته لاسلسی نه لري. د ارغندېوال په وینا په همدې دلیل هغوی غواړي ځینې نور بانکونه هم په هیواد کې جوړ کړي.
قرضه برای دهقان و قرضه برای صنعت زین
آسانتیا و موند د بزګر او صنعتکاران ته د پورونو د ورکولو لپاره په پام کې لرو او په همدې اساس موږ غواړو چې د کرنې صنایع او تعمیراتي برخې بانکونه جوړ کړو تر څو 2014 کال وروسته زموږ تعمیراتي برخه هم زیانمنه شود.
اینا رو روی دست گرفته.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وای د جمهور رئیس کرزی د 15 وختم فرمان په اساس اغوی ته دند سپارل شوی تر څو د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره څلور کلن پلان جوړ کړي. نوموړی وای د کرنې او صنایعو تر څنګ د کانونو استخراج چاره هغه څه دي چې د افغانستان اقتصاد به د پرمختګ په لور بوزي.
امکاناتی که من به او بسیار باور دارم که
اگر امکانات سیز پیوان باور لرم چه اگر به افغانستان اقتصاد دائمی پرمختگ ورکری اگر کنون برخواه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. شپږ نیمې بجې شوې. احمد جعفر احمدی په سټوډیو کې د نن ورځې د وروستیو خبري مجله